السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د مشرانو جرګې پر یو پخوانی مشاور باندې له تروریزم سره د همکاري د تورونو په اړه هر ډول پښتون ځوابولو ته چمتو دی او د قانون پریکړو ته درناوی لري. په روانه خبری مجله کې له ښاغلي مسلم یار سره په دې اړه چې د ده او د نیول شوي کس چې نومول کېږي دلاور یادیږي د هغه ترمنځ څه ارتباط دی، په دې اړه په همدې خپرونه کې اورئ. تاسیزم غاگل ازادی راڈیو او رای پسر که پامو کلی دا افغانستان او سیمه او نده ده سات مهم و خبرونو تا چه فریبا ظاهری اوڑانده کوی.
پسر که دا مهم و خبرونو سر چه که یو امریکایی چارواکی نن وویل چه دا امریکایی هلیکوپتری سپرلی و روز تلاغه تپیان سول چه الوته که پا هلمند که دا کشنستو پر محل پر مزکا ولگه دا. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما د جګړې لشکلو خوا وغواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو رسمي سفر په ترڅ کې نن جاپان ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. یو امریکایي چارواکي نن وویل چې د امریکایي هلیکوپتری سپرلۍ وروسته لاغه ټپیان سول چې الوتکه یې په هلمند کې د کښېناستلو پر مهال پر مځکه ولګېده. د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال دیو بیتلر له قبله راپور ورکړی چې وایي سي ایچ اووه څلوېښت ډوله چینوک هلیکوپتر په هلمند کې د یوه ماموریت پر مهال کلکه پر مځکه ولګېدلې ده. بوتلر وویل چې هلیکوپتر په بشپړ ډول تخریب شوی ده. نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې افغان او امریکایي پوځیان ټپیان سوي دي، خو شمېر یې نه دی ښودلی. د بوتلر په خبره د ټپیانو وضعیت ښه دی. تر دې وړاندې د هلمند د والي وین عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوې پوځي هلیکوپتر نن په نوزاد ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما د جګړې لشکل خو غواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. یوناما په یوه اعلامیې کې د کابل په یوه جومات کې پرونی حملې ته په اشاره لیکلي چې په داسې حال کې چې د دې پېښې ارزونه روانه ده، په روژې میاشت کې د نښتو د دوام له کبله اندېښنه لري. اعلامیه وایي لومړني راپورونه یې دا دي چې د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې ملکي کسان شامل دي. یوناما د افغانستان په بیلابیلو نورو سیمو او ښارونو کې د روژې د میاشتې په جریان کې د هغو پیښو یادونه کړې چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي، او زیاتوي چې دا ډول پیښې د توجیه وړ نه دي او جنګي جنایت بولي. د کابل پولیسو د تیرې شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو درې څلوېښت تنه نیولي دي. د کابل د امنیه قوماندانې د اماړیکو او رسنیو مسؤول سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره یې هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو څخه نیول سوي دي. ښاغلی مجاهد وویل
د کورنیو چارو وزارت رهبری آیت هدایت را که چه جر تر جره داغه کسان باید سوانی ولشی. زمان تیمونه پا مختلف ساحو که توضیف شو او یارویست تقریبا دری سلویر کسان در زین یو تیداد سلاو سر گرفتار شو او در کابل دانی قماندانی قرارگات انتقال شو او دوی انشالله چه خپل جزا بوینی.
د شغل مجاهد په خبره په دې پیښه کې تر اوسه دوه کسان سطحي ټپیان دي. بلخوا د ننګرهار د والي له دفتره هم په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د دغو هوایي ډزو له کبله درې تنه ټپیان د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته وړل سوي دي. دغه هوایي ډزې داسې مهال وسوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. زموږ خلاصه دې راډیو ری. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو رسمي سفر په ترڅ کې نن جاپان ته تللی. دا سفر د سوداګریزو کړکیچونو سره سره له توکیو سره د امریکا د اړیکو ښکارندویي کوي. ولسمشر ټرمپ توکیو ته تر رسیدو وروسته د امریکایي او جاپاني سوداګرانو په مراسمو کې چې په توکیو کې د امریکا په سفارت کې جوړ شوي وو د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په اړه وویل.
The relationship with Japan and the United States, I can say for.
لوی زده و حقیقت په توګه ویل سم چې د جاپان او متحده ایالاتو هیڅ کله ډیره پیوړی اړیکې نه وي، هیڅ کله نږدې نه وو. دا د دوړو هیوادونو لپاره یو ډیر هیجانونکی وخت دی چې زموږ دوړو د علاقې وړ دی. ولسمشر ټرمپ جاپان او امریکا د نړۍ دوه لوی اقتصادي قدرتونه وبلل. له ولسمشر ټرمپ سره لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم ملګرې ده. ولسمشر ټرمپ لومړنی بهرنی مشر دی چې د جاپان نوی امپراتور ورسره ګوري. د ملګرو ملتونو یوې محکمې حکم کړی چې روسیه باید ژر تر ژره د اوکراین 24 کښتۍ چلوونکي او 3 کښتۍ چې په نومبر کې نیولې دي خوشی کړي. دغه نړیواله محکمه چې مقر یې په هامبورګ کې دی د مې پر 15مه دا حکم کړی. دا قضیه د اوکراین لخوا دغې محکمې ته وړاندې شوې وه. روسیه په نومبر کې دغه اوکراینی کښتۍ په کرچ تنګي کې چې اوزوف سمندرګۍ له تور سمندرګۍ سره نښلوي ونیول. روسیه ادعا وکړه چې اوکراینی کښتۍ د روسیې حریم ته ننوتلې خو اوکراین دغه ادعا ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې د دې حکم په غبرګون کې ویلي چې د سمندري قوانینو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون د هغه څه په برخه کې چې روسیې د کرچ تنګي د پیښې اختلافاتو بلل نسي پلی کېدی. له شلو قاضیانو څخه 900 د دغه حکم پر ګټه رای ورکړه خو یوازې د روسیې قاضي پر خلاف رای ورکړې ده. خبریالان وایي دا حکم به اوزوف سمندرګي ته د اوکراینی کښتیو د بشپړ لاسرسي د اجازې په اړه پوښتنې ختمې نسي کړای. د خبرونو پای.
تاسو د ازادي رادیو ما ذکرنی خبری مجله اورئ. دوستانو په روانه خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره پورته شوې شخړه لا هم حل شوې نه ده او په اړه هڅې روانې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلمیار سره په دې اړه مرکه لرو چې آیا د ده او د هغه کس ترمنځ ویل کیږي د مشرانو جرګې پخوانی سلاکارو او تروریزم سره په همکارۍ تورن شوی دی، ارتباط څه شی دی او د په دې اړه څه ځواب لري. دغه راز په روانه خبرونه کې د نورو رپورټونو سربیره د افغانستان د کرکټ بورډ دا غوښتنه در سره شریکو چې وایي هوایي ډزې مه کوئ.
بریا پر محل دی لدازو ځان وژغوري خوشحالۍ دی په تاسو نن مانځي او خوشحالۍ دی دیوادوال په افغاني ستونو باندې مانځي.
په کندهار کې د داعش د لیدرې او وویشت وسلوال طالبان نیول شوي دي. درې واړه داعشیان د پنجاب دي.
کته در مسلمانانو کی مدد کرنی ہے ایسا ہمیں پتا ہوتا کہ ایسے کا کام ہے میں کبھی نہ آتا ادھر.
دا راس پروانه خبرونه کې د انډونیزیا د ولسمشری د انتخاباتو د لانجې موضوع هم تعقیبو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د مخام تر وو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي دولت د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د رامنځته شوي جنجال د هوارولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د ولسی جرګې غړي بلقیس روشن وایي د شنبې په ورځ په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک جرګې ته ورغی خو د بحثونو نتیجه تر اوسه څرګنده نه ده. ښاغلي وردک په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته د ولسی جرګې او شمیر غړي ادعا کوي چې د جرګې ځینې غړي د پیسو د معاملو لپاره غواړي دغه جنجال وګوچي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ جرګې ته ورغلی و او د جرګې له ځینو غړو سره یې لیدلې دي. په ولسی جرګه کې د فرا د خلکو استازي بلقیس روشن آزادي راډیو ته وویل ښاغلی وردک د دولت له لورې د منځګړي په توګه ولسی جرګې ته راغلی و چې د جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر رامنځته شوی جنجال هوار کړي.
امروز ساعت 9 بجه بود که فاروق وردک
دی وویل نن سهار 9 بجه فاروق وردک راغلی و د لویدیځ زون استازو د منار جام په خاطر ناسته لرله. په دغه ناسته کې اشتراک ونه کړ خو په پټه له یو شمېر استازو سره وکتل او په تالار کې جلسه پرته له نتیجې ختم شوه. تبن د منځګړیتوب لپاره راغلی و ځکه د غونډې تالار ته نو راغلی او له نورو وکیلانو نه یې په پټه له ځینو سره وکتل. له ښاغلي وردک سره د ازادي راډیو اړیکه ټینګه شوه خو ده په دې اړه څه ونه ویل. ولسمشرۍ ماڼۍ هم تر اوسه په دې اړه چې آیا دولت په رښتیا د ولسی جرګې د ستونزې هوارولو ته هڅې پیل کړي او که نه څه نه دي ویلي. اته ورځې مخکې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم دور کې د جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور میرحمان رحماني د جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ. په هغه ورځ د ولسی جرګې موقت رئیس د انتخاباتو مخکې اعلان کړ چې په تالار کې 230 غړي موجود دي او ګټونکي رای 143 دي. خو له انتخاباتو وروسته د جرګې رئیس اعلان کړ چې د ولسی جرګې 240 غړو رای کارولي چې رحماني ترې 143 او کمال ناصر وسلی 55 رای خپلې کړې دي. د میر رحمان رحمانی سیال کمال ناصر وصولی مدعی دی چې رحمانی 51 جمع رای چې 143 کیږي پوره کړی نه دی. د دغو انتخاباتو له دوهم دور نه 8 ورځې تیریږي او د رحمانی پلویان وایي چې رحمانی 143 رای هم ترلاسه کړی دی. په تالار کې 143 رای د جنجال لامل ده. کمال ناصر وسیلی وای دغه رای چې یو اضافي ټکی پکې کېښودل شوی باطله ده. دی وایي 20 کسیز پلاوي پرېکړه وکړه چې یوه رای چې باطله اعلان شوې رایګیري دې پرې وشي. د کورنیو دندو اصول وایي د رئیس د انتخاب لپاره رایګیري سیري ده، خو مقابل لوری سیري رایګیري نه مني. خو د میر رحمان رحمانی پلویان دغه رای باطله نه ګڼي او وایي چې د جنجال اوږدولو ته اړتیا نشته او رحمانی د ولسي جرګې رئیس انتخاب شوی دی. د دغه جرګې یو غړی خان آقا رضایی وایي
حال حرف ما ایست که ما سه مرحله را پشتر گذاشتیم.
دی وایي زما خبره دا ده چې درې مرحلې مو تیر خو دوستان اوس هم انتقاد کوي. زما په نظر قضیه ختمه ده او هیڅ بل مورد ته ضرورت نشته.
ضرورت به هیڅ مورد نیست.
لبل خوا د ولسی جرګې ځینې غړي چې شمیر کابل لسو ته رسیږي ادعا کوي چې د جرګې دغه جنجال پیسو او معاملو ته لاره هواره کړې ده. مریم سما په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
اسناد مشخص سوال در رابطه با امین مسئله بود.
دی وویل تر اوسه په دې برخه کې ځانګړي اسناد نشته، خو ځینې چې د دغه قضیې شاهدان دي د پیسو وړاندیز ورته شوی. د دې لپاره ډېره هڅه کیږي چې د تالار کورني تصامیم بهر ته ووځي چې وړې قومي او معاملاتي جرګې پکې ترسره شي.
قومي و یا معاملې صورت میگیره.
د ولسی جرګې دغه غړو د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د جرګې د نوي رئیس تر ټاکل کېدو به د جرګې تالار ته لاړ نشي. دغه استازي وایي د جرګې له تالاره بهر هلته چې خبریالان وي دوی به هم وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و اموریدل چې د افغانستان ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې دولت د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی جنجال د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار وایي دی چمتو دی چې هر هغه پوښتنه ځواب کړي چې د دلاور په نامه نیول شوي کس د قضیې په ارتباط ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حاجي دلاور په نوم کس چې پخوا د مشرانو د جرګې سلاکار و د توریزم سره د همکارۍ په تور نیول شوی ده. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې او په ځینو رسنیو کې د ښاغلي مسلم یار او د دلاور ترمنځ د ارتباط په اړه او ځینې مسائل مطرح کیږي. آزادی رادیو له ښاغلي مسلم یار سره په همدې اړه خبرې کړې دي.
بالکل، دلاور په نوم یو کس چې په خوا په مشرانو جرګه کې یو د هغه اشخاصو نه و، کم چې 800 اشخاص په افغانستان مشرانو جرګه کې دي او دوی په تیر کال کې د مشرانو جرګې سره افتخاري کار کاوه او کله چې دوی د تجارت دي دوی یو منشی په کابل ښار کې ترور شو او یو لک یو نیم لک ډالر ترې نه لاړ. نو بیا دوی کورنۍ راغله چې مونږ ته د حکومتي ماموریت سرر کړی ده او مونږ دا کار ته ادامه نشو ورکولی. دوی کار پرېښود. بیا متاسفانه دا کار دوی سره پاتې کارتونه دوی سره پاتې شوي وو. دوی خپلې وظیفې نه استعفا ورکړه، دا دوی سره پاتې شوي وو. خو د دې کار اعتبارنامه د کال 1990 د 12 میاشتې نه 8 پورې وو چې نن نه تقریبا 2 میاشتې وړاندې د دې کار اعتبار ختم شوی. تنا دلاور نامه نه حتی د کابل پولیسو د ملي شورا غړو د سناتورانو خو د سیر دی وکیلانو د دې کار په یو ورځم کې وخت ته غوښته وو دوی ورسره برخورد کاوه او کارتونه ته تسلیم ول. نو کیدای شي دوی په هغه وخت کې د کارتونه ته تسلیم کړي وو، خو متاسفانه په هغه وخت کې دا کار نه و شوی. زه خلاصه ډول خپل ملت ته خپل ولس ته وایم چې مونږ باور وکړي ولس او زمونږ واقعیان مونږ دا څه اورم او ګورم ام خواشینون کدی ما لپاره ام دردون کدی زکه د شخصیت کوشش لپاره ولاره ده او به دوی په خپل خلکو باور ولري ک جرم کړي جرم یو شخصي عمل ده دا سره وز د پولیس سره ده کدا د سپه د پولیس سره ک واقعا جرم تر سره شوی د پولیس سره تحقیق او پلټنه به وشي سرنوالي او عدلي ورګارونه مخ ته دي قضا به فیصله وکي چې هر څه جرم یو کولاو کزمعلوره می داخله یو مامور ده نو خپل کیو د خپل جرم سزا وګوري او که مجرم ثابت نشو عدلی او قضایی ارگانونه و قدیر عبیتا فیصله او که اوزی بخپل کورتا
بله
در اصلی
بله.
بحث قضیه
بله.
در اصلی بحث قضیه ده خدا دومن هوا ورکول او دومن گرم نیول زه پرون په همزمان وقتی مولوی صاحب ریحان شهید زما ارشد مشاورو نو که د مشاورینو خبرې نو ولې د سوشل مطبوعات ولې مطبوعات دته حسنه کې د مسلمانیار د غرغوند یو انسان چې د افغانستان نظام ته د افغانستان خلکو ته د افغانستان ولس ته ام په علمي لحاظ ام په سیاسي لحاظ یو بنسټ مولوی صاحب ریحان هغه شهید سو او د مشرانو جرګې ارشد سلاکارو د رئیس ارشد سلاکارو چې اوس برحال ما سره کار کوو او دا تو کلون نه ما سره کار کوو ولې په دې اړه څوک په دې باندې تفصیل نه کوي چې د تاسو یو مشاور شهید شو او ترستانو قربانی کړ
مسلم یار صاحب یو خبره چې یو څه دغه پیدا کړی وي د رسنیو لپاره هم اغه موضوع ده چې د مشرانو جرګې د دارالنشا مشر وای چې د دې کس چې د لاورنو مېده د مقررې سفارش تاسو کړې ده آیا د ټولو سفارش به تاسو کړې یا کده یو خاص شخص سفارش تاسو کړې
فکر کوم شاید دا خبره غلطی چې دا ور کړی اول هدا چې د مشرانو جرګې رئیس هم هر څوک د مقررې کې د واریزه پاکستان ځحکم ورکوم تر شاته او درشا پغې اجرات کوي
بله
حتی از ما مویرین هم کولای شي چې احکام ورکړي اول خدا معلومه نه ده چې احکام ما ورکړي دي هر چا ورکړي دا بارشیف ته مراجعه شي خو هر مامور چې د افغانستان د دولت په هر ځای کې مقرری کی کاغه بل مقتدی او کرسمی مقرری کی دا مامورین دا بل مقتدی مم در ترور اسلام ورکو اسلامونو باوجود هغه اسلامونو د امنیت نه د امنیت ملي د ریاست نه د پولیسو نه او د معرف نه او د صحت د وزارت نه چې د دوی د صحت او د تعلیم او د امنیت امنیتی سکتور په اړه تضمین معلومات راو اخیستل کیږي او هغه معلومات بیا د معلومات په اساس باندې اجرا ترسره کیږي دا مراحل په خواته شوی دي دوم دا چې دا خو یو اخر د قضیه د مرتبه چې یو کار د هویت ورکړ شوی دا وخت ته وام شوی دا ماموریت پریخه دا تللې دي اوس موږ سره نه ده په دې باندې دا اوس بر حال دی او تجارت په صفه دي تجاران دي هم دغه ریاست چې دی نیولای دا چې تروریزم ځان یاد یو پولیس ورته وای هم دې ریاست څنګه مې داسې کارتونه هم دې الګ ته ورکړي دي په هغه جواز چې دی په تجارت کې اوس زیات جرم وزارت داخلي وکړ که ما وکړ ما کار توپ او ټانک خونه دخل خونه وځي که وژل کیږي او دا سبا مجرم ثابت کیږي او دا د ترستان سره اړیکې لري خو د ټوپک په زور به مړی شي ټوپک خو د توریزم ریاست ورکړي خو د داخله داسې کوم اسناد پیش کولای شي چې دا اسناد د مشرانو جرګې د ادرس نه دوی اسنه کارت ګرځي خود رسته ده مهرباني دی وکړئ او کاسنه کارت توریزم ریاست ورکړي او دوی سره نو بیا متاسفانه د عدالت نه ده راځي دې ته انتظار وکړو چې څنګه کېدلی شي موږ دغه کشفي او امنیتي ارګان خپل تحقیق ترسره کړي د تحقیق نه وروسته موضوع ترنوالی ترار شي په نورمال شکل دا پروسس مخکې لاړ شي او وګورو چې دا مظلوم ده او که ظالم
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یارو چې وایي د هغه کس د قضیه په اړه هر ډول پښتون ځوابولو ته چمتو دی چې ویل کیږي د مشرانو جرګې پخوانی افتخاري سلاکارو او د کورنیو چارو وزارت هغه چې حاجي دلاور نومیږي متهم کړی یا تورن کړی دی چې له تروریزم سره همکاري کوله
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې له پاکستان نه د کرکټ د بریا د خوشحالۍ په هوایي ډزو کې په کابل خوست او ننګرهار کې لس کسان ټپیان شوي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر شپې لومړنۍ تمریناتي لوبه افغانستان وګټله چې د خوشحالۍ له امله په کابل ننګرهار خوست زابل کندهار هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو هوایي ډزې وکړې په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې دي چې په هوایي ډزو پیلېږي
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې د بریا په خوشحالۍ هوایي ډزې خو دا مرمۍ په هوا کې نه ساریږي او بیرته ځمکې ته رالویږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل خوست او ننګرهار ولایتونو کې د دغو هوایي ډزو له امله لس تنه ټپیان سوي دي د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې تړاو یو شمېر کسان نیولې دي
په کابل جلال آباد او خوست کې د دغه هوایي ډزو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي په ورته وخت د هدایت صادر شو چې د هغو کسانو پر وړاندې جدي برخورد وکي څوک چې غیر قانوني داز کوي او هوایی داز کوي په غو اساس موږ درې څلوېښتنه یوازې په کابل کې نیولې دي، همدارنګه یو دېرش نفر هم په جلال آباد کې نیولې دي، څوارلس نفر هم په خوست کې نیول شوي.
تېره شپه د نړیوال جام د تمریناتي پړاو لوبو په بهیر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ تمریناتي لوبه وسوه چې افغان لوبډلې پاکستاني لوبډلې ته ماته ورکړه چې ورسره سم د ټوپکوالو د ټوپکو خولې هم هوا ته شوې او ډزو د خلکو آرام وواژه. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د کرکټ بریا یا د کومې بلې خوشحالۍ له امله هوایي ډزې کیږي، بلکې دا اوس په هیواد کې په یو دود بدل سوی. داسې دود چې خوشحالي په غم اړوي. دا چې هم خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
زه محب الله سنګزی په ودی چې دا په دې مقابل کې استعمال کې دا په مقابل د دښمن کې استعمال کړي. بل په افغانستان کې هر روز انتحار، انفجار، مشکلات د دغه مشکلات په خاطر ولایت ته داس کې یو پټاخه چې د خلکو جوړه خپکیږي. خلک ډیر زوریدل دي، ډیر کړیدل دي، ډیر مشکلات سره مخ دي.
زمانم سفیلا او دا دزې تشه دي خوش خوشحالي بیت په نور شینو منزل شاتنی او کوپوش روز نور خوشحالي او کوپوش دا خاص خاص زین دي مونږه چوک د لاشه د مخابرات چوک د باغ مخه دا اته نو نور خوشحالي خودونه یو شیم نه جوړیږي. دا بیګا دز شي بیګا سمره نفران پکې زخمې شي ټپین شي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ او کرکټ لوبغاړو هم په وار وار له خلکو غوښتي چې د دوی بریا په هوایي ډزو ونن مانځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په ټول هیواد کې اړوندو امنیتي ادارو ته د یو منظم سیستم او هدایت له مخې سپارښتنه سوي چې په راتلونکي کې هم د هوایي ډزو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
ازادي خبری مجله اوري.
په کندهار ولایت کې د داعش درې غړي او وشت وسلوال طالبان نیول شوي دي. د کندهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې نیول شوي داعشیان د پاکستان د پنجاب اوسیدونکي دي چې د کندهار د سپین بولدک له لارې کونړ ته د تګ هڅه کوله. تر دې دوه اونۍ مخکې په کندهار کې د عبدالسلام په نوم د داعش ډلې د جلب و جذب یو مسؤول هم د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی و. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
پنجاب کې کوم ځای کې وو؟
پنجاب کې سیالکوټ
کې. دا دوه کسان دا لري چې دا تا غولولې ځان سره
د شنبې په ورځ د کندهار امنیتي چارواکو د اشتنا هغه وسوال خبري اعلان ته وښودل چې د تیرو دوه اونیو په اوږدو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي وو. په دغه نیول شوو وسلوالو کې درې تنه پاکستاني داعشي وسلوال هم شامل دي چې د چارواکو په وینا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې کونړ ته له تګ وړاندې نیول شوي دي. د کندهار والی حیات الله حیات په دغه خبري اعلان ته وایي چې نیول سوي د عیشان یا د اسلامي دولت غړي د پاکستان د پنجاب اصلي اوسیدونکي دي او کونړ ته د جنگیدونکو وسلوالو د مرستې لپاره تلل. والی وویل نیول سو نور وسلوالو بیا د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود او افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیولې دي.
نن د دې شاهد یو چې د دیر شو شاوخوا تورستان یې په تیرو دوه اونیو کې نیولې دي چې د هغې د جملې نه اوویش کسان طالبانو پورې مربوط دي او درې کسان یې د داعش د ډلې غړي دي چې هغه درې واړه د پاکستان اتباع دي او د پاکستان د پنجاب ایالت نه د حافظ سعید د تنظیم پورې اړه لري چې دو د سپین بولدک د لارې نه راتله او غوښتل یې چې د کندهار نه دو د شرق خواته یعنی د کونړ ولایت ته لاړ شي او د کونړ د نورګل په ولسوالۍ کې د داعش د نورو غړو سره یوځای او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسوي.
د احمد حمید په نوم یو نیول سوي داعشي وسلوال رسنیو ته وویل چې افغانستان ته په دیانت راغلی چې دلته د افغان امنیتي ځواکونو او دولت پر ضد جګړه کې برخه واخلي.
کته در مسلمانانو کی مدد کرنی ہے اسے یہ ہوا
دیوائی ماتمی ملگری وویل چې د مسلمانانو د مرستې لپاره به افغانستان ته بلار سو او راته ویل چې داعش د افغان دولت پر ضد جنگیږي خو کزه خبر وای دا ټول مسلمانان دي زبې هیڅ کله دلته نه وای راغلی.
همې پتاه تا کې اسې کا کام ہے میں کبھی نہ آتا ادھر.
که څه هم پاکستان د افغانستان په جګړه کې د خپل هیواد لاس لرل ردوي خو په افغان جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو نیول کېدل افغان دولت په افغانستان کې د پاکستان د لاس وهنو ثبوت یادوي. تیر اونۍ روسیې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور پر پراختیا اندیښنه وښودل خو وروسته امریکا وویل چې دوی د داعش فعالیتونه له نږدې څاري.
د لویدیز نورستان په درې ولسوالیو کې د طالبانو لخوا تړل شوي ولس روغتیایي مرکزونه د قومي مشرانو په منځګړتوب بیرته پرانستل شوي دي. د دې موضوع جزئیات له کونړ زموږ د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
د نورستان په لویدیزو درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول کې له تیرو درې نیمو اونیو وسلوالو طالبانو ولس روغتیایي مرکزونه د ناروغانو او ډاکټرانو پر مخ تړلي وو چې له امله یې ولس ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو. په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي مرکزونو ستونزه یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هواره کړې ده.
خوشبختانه موږ په دې درې نیمه هفتو کې مسلسل ډول د ولسونو سره ناستې لرلې. بلاخره د ولسونو د هلو ځلو په نتیجه کې نیکه مرغه زموږ روغتیایي مرکزونه په ټول نورستان کې خلاص شو او د پخوا په څیر د خپلو ولسونو په خدمت کې زموږ روغتیایي پرسونل حاضر ده.
د عامې روغتیا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې وسلوالو طالبانو دغه روغتیایي مرکزونه تړلي وو وویل
چې په دغه وختونو کې ځینې د درملو کموالی یا د روغتیایي خدماتو په ښه شکل نه عرضه کول یا د نوي انجو راتک سره ځینې خدماتو متاثره کېدل شامل وو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د کلینیکونو د بندېدو په وجه څو ځلې د ازادي راډیو له لارې خپلې ستونزې مسؤولو چارواکو ته رسولې وې او همدا وجه وه چې نن یې کلینیکونه بیرته پرانیستل شول. دوه تنه یې وایي
نومه زما دلمنان دی، څه وخت دپاره طالبانو دا کلینیکونه بند کړی وو، اوس د قومي سپینګرو په ارزالې سره کلینیکونه آزاد شوي دي، مریضان نږدې نه تداوي کېږي، مریضان ډېر په تکلیف کې وو. نو غریب خلکو نورستان کې د ننګرهار، کونړ، کابل پورې ډېر مصارف راتل، اوس خوشحاله یو چې کلینیکونه بیرته آزاد شوي دي.
نوم عصمت الله دی. قومي مشرانو طالبانو د موسی مسؤولینو سره حتی د طالبانو مشرانو سره تماس کې شلو، ډېر هلې ځلې سره هغوی ته قناعت ورکړل شو، اوس کلینیکو له خیره سره آزاد خلکو پر مخ کې پیاده روي وه. خلک دوه درې ساعته څلور ساعته راغلل کلینیکونو ته، کلینیکونه به بند و بېرته به مایوسه خپل هغه کولونو ته تلل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورستان کې د ولسو روغتیایي مرکزونو د بندولو او بېرته پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي.
و امریدل چې په نورستان کې یو شمېر روغتي کلینیکونه چې د طالبان لخوا تړل شوی بیرته پرانستل شوی دي. په اندونیزیا کې د اپریل په 18 نیټه تر سره شوی د ولسمشري انتخابات لانجمن شوی دي. په دې انتخاباتو کې د ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانتو وکیلانو د جمعې په ورځ د اندونیزیا د اساسي قانون په محکمه کې حقوقي دعوه ثبت کړه او دا کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی دي. اجمل ان پر رپورټ لري.
انډونیسیا ته نړۍ درېمه لویه ډیموکراسي بلل کېږي. دغلته د اپریل په 18 نیټه ولسمشر جوکو ویډوډو د پخواني متقاعد جنرال پرابو سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مخامخ و. د تېرې سې شنبې په ورځ د انډونیزیا د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې جوکو ویډوډو د انتخابات په سلو کې د 55.5 رایو په ترلاسه کولو ګټلې. د نوموړي سیال پرابو سوبیانتو ته په سلو کې 44.5 رایې شمېرل شوي. تر دې مخکې دغلته د انتخاباتو د څار ادارې ویلي و په انتخاباتو کې د سیستماتیکې درغلۍ اسناد او شواهد نشته. همدارنګه خپلواکو څارونکو هم ویلي چې دا انتخابات آزاد او عادلانه و. خو د ماتې خوړلي کاندید یو وکیل بمبنګ ویډو جوجانټو د جمعې په ورځ د اساسي قانون محکمې ته د یوې پنډې دوسیه د سپارلو پر مهال وویل هیله لري چې دا به د قانون پر حاکمیت د ولاړ یو ولسواک ملت د اثبات یوه برخه وي. نوموړي زیاته کړې چې د اساسي قانون محکمه به د دې ټولې پروسې یوه مهمه برخه واوسي. کله چې د اندونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اونۍ کې نتایج اعلان کړل، پرابو سوبیانتو په خپله پخوانۍ ادعا ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې د ده په وینا د ولسمشر ویډوډو په پلوۍ پراخې درغلۍ شوې. له دې سره د نوموړي زرګونه پلویانو د پلازمېنې جاکرتا په لارو کوڅو کې د انتخاباتو د نتایجو پر ضد اعتراضونه پیل کړل چې له تاوتریخوالي سره مل وو. دا جاکارتا والی او د روغتیا چارواکو ویل چې په دې تاوتریخوالي کې د درې تنکیو ځوانانو په ګډون ته کسان وژل شوي او تر 900 زیات نور ژوبل شوي. ټاکل شوی چې د اندونیزیا د اساسي قانون محکمه به د دې قضیې د اوریدو لپاره لومړنۍ غونډه د جون په 14 نیټه جوړه کړي. د اندونیزیا د ملي پولیسو ویان محمد اقبال ویلي پولیسو سلګونه کسان په بلواګانو کې د برخې اخیستو او تاوتریخوالي د هڅولو په تور نیولي. د نوموړي په وینا په دوی کې دوه تنه د هغه وسلوالي ډلې غړي هم دي چې داعش سره تړاو لري. په داسې حال کې چې د اندونیزیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانتو پر خپل ملاتړو د سوله ییزو مظاهرو او مقاومت غږ کړی، ولسمشر ویډوډو خبرداری ورکړی چې د بلواګرو پر ضد به سخت اقدامات وکړي.
تا تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو زمونږ د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره فرشته نگاله تاسو سره
تشکر.